تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
خګوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د اوس سردار علي ټکر د پروګرام بل ډیو سره تاسو په خدمت کې زرم خګوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په نن ورځ باندې موږ تاسو سره د پښتو په ادب د پښتو په اولسي ادب د شاعر په اصناف او د دیبانو شاعرانو په جون او د غیب په کار باندې تاسو سره خبرې وکړو موږ په اولسي ادب کې تاسو سره د ټپې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړی دی او په هغه کې موږ تاسو سره د ټپې په جوړه خبره کړې ده د ټپې په تاریخي اهمیت هم سره خبره کړې ده د ټپې په تاریخ هم سره خبره کړې ده د دین علاوه د ټپې چې کوم جوړونکي دي دغه په حواله هم سره خبرې ترې کړې دي هم د غشان مود سره په ولسی ادب کې د کاکړي غاړو په حواله دغه د جوړخ په حواله خبرې مود سره شریکې کړې دي خو د سوخ نمنګ تاسو سره د غزل په موضوع باندې خبره کوو په غزل کې مونږ تاسو سره د غزل چې کوم تاریخ دی په غزل سره مونږ خبرې کړې دي ورسره د دې چې کوم ساخت د غزل په دې سره خبرې هم مونږ کړې دي په غزل په سره خبرې کړې دي د غزل په ټکنیکی اړخونه چې څونو دي په غټو سره مونږ خبرې ترې کړې دي ورسره مونږ نن سبا د اغه شاعرانو په جوند او دغه په کار باندې هم تاسو سره خبرې ترې کوو کوم شاعران چې غزل لیکي زمون چې د نن کم شعر دی د کم په جن او د کم په فن چې به مون خبر کو د دې شعر نوم دی خیام یوسف زه د دې جن په حواله د دې د فن په حواله د دې د کار په حواله به تاسو سره مونږ نظر شریکو مونږ سره زمونږ درې وانه درانه خواږه محترم ملمانه ډاکټر علي خیل دریاب ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب او محمد اقبال خان درې وانه په پروګرام کې موجود دي د ټولو نه اول ورزو خپل درون خوږ محترم ډاکټر علي خیل دریاب صاحب له داغې نه لږ نظر اخلو چې غیره سره د خیام یوسفزی د جن په حواله د غې د فن په حواله څه نظر شریکي ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کې پخره لیوي ډېر مننه
ډاکټر صاحب ژوند دې خوشاله اوسې
څه نظر پر خیام
کوي د خیام یوسفزی خپل نوم حمید اتر دی دا خغله فاطم پروري کال 1922 کې پیدا شوې ده او د زوک لیده د ملکن دله یاد کله بټخېل ده د محترم پلار نامه برادر خان ده په ادبي دنیا کې د تیری سوبځې په نامه پیژنګلو لري تیر څه په خپل هم ډېر ښه شاعر دی او صاحب دیوان شاعر دی خیام یوسفزی تر کومه پورې چې هغه د ابتدایي زده کړو تعلق دی نه په خپل کلي کې ترلاسه کړی دی او د لسم په کال 1998 کې د پاکستان انټرنیشنل سکول ریاض نه او بیا په کال 2000 کې هم د دغه ادارې د دولسم ټولګي امتحان پاس کړی دی بیا نه پس خیام سے بیا د نوړو د ګلو لپاره وطن پر راغلی پاکستان تر راغلی او دلته د پیښور کې چې کوم اداره ده آی بی ایم ایس د دغه ادارې نه هغه په کال 2004 کې بی آی ټی او کله دا غوړي دی واغسته او د دغه ډیګری راغستون په خیام سے بیا په سعودي عرب ته لاړ هلته د روزګار په لړ کې په مختلفو ځایونو کې او ادارو کې د یو آی ټی ماهر په اسمنې کارونه وکړل نن ورځ هغه چې په کومه اداره کې کار کوي نو هغه د یو لاجستیک مانیجر وظیفه ترسره کوي او هم په دغه باندې د ژوند غونډوري رغړی خیام صاحب د دنیاوي علومو نه علاوه هغه دیني زده کړې هم کړې دي او د ټولو نه پکې لویه خبره ده چې خیام یوسفزی حافظ قرآن دی او نور دینی علوم هم حاصل کړي داغه د دینی علوم چې کوم استادان دي نو په دغه کې یو ډاکټر نور رحمان ازاروی دی او بل ډاکټر حافظ محمد زبیر دی دغه دوه دي شخصیتو هغه دینی علوم حاصل کړي دا رنګ د خیام یو بل اړخ دی نو هغه د موسیقۍ دی چې هغه رباب د کړي دی او ډېر ښه غږی دا خیام یوسفزی د بیتلون چې هغه د ملکن د یو پال د بیتنیم همیشه پښتو د ټولنې ماندرې سره دی او د دې په په مختلفو غړو باندې هغه پاتې شوی دی. وخت هغه د دې تنظیم نائب صدر دی. نو دا دا خوره خیامې سدس دا غجوان اجمالی خاکا چې ما تاسو ته وړاندې کړ چې هغه د پاکستان نه پلار سره تللی دی، ځکه چې عطیر یوسفزی صاحب په سعودي کې د روزګار په لړ کې نشته و او تقریبا دیرش پنځه دیرش کاله عطیر صاحب هلته تېر کړه او دغه بچي چې دي هغه سره هم هلته په سعودي عرب کې هغوی تربیت شو او هغوی روزنه وشوه. دغه ډیګری نه پس دی بیا تللی دی او تر اوسه پورې هلته په سعودي کې د معاش په سلسله کې دی راغلی. نو دا د خیام صاحب خو د ژوند په اخله باندې دغه ما ته چې ما ته سره شریک کړه اوس تر کومې چې هغه د کتابونو تعلق دی نو دا هغه د چاپ آثارو په حواله زه دا وایم چې هغه تر اوسه پورې څلور کتابونه چاپ کړي دي. په دغه کتابونو کې لومړی کتاب چې دی جام جنون او جانان دی، دا دا یو شعري ټولګه ده چې اړه لري. دغه کتاب په مارچ 2015 کې د چاپ په کالو سینګار شوی دی او دا را پرنټر د همیشه پښتو ادبي ټولنې اماندارۍ په اهتمام د ادب میدان لاسونو ته رسولی دی. په جام جنون جانان کې دې کتاب باندې پروفیسر محمد نواز طاهر صاحب ډېر زبردست لیک کړی دی، د موسیقار شاعر ګلودین شاعري. نواز طاهر صاحب د خیام د شاعرۍ ډېر اړخونه په دغه خپل لیک کې احاطه کړي دي او هغه ته چې نواز طاهر صاحب کوم اپروچ کړی دی یقیناً چې هغه د ستاینې وړ دی. دین علاوه په دغه کتاب باندې ډاکټر علی افریدی د جام جنون او جانان په عنوان لاندې لیکل کړي دي، هغه مختصر لیکل دي. او ډاکټر باقی دورانی چې په کوم لیکل کړي ویښ زلمی خیام یوسفزی، نو دا هغه ډېر زیات ارزښت او ډېر اهمیت لري. هغه ډاکټر باقی دورانی چې د نوي زاویو نه لیکل کړي دي او خپل خیالات او احساسات یې د خیام یوسفزی د شاعرۍ په حواله باندې په ډېر زبردست انداز کې لیکلي دي. د کتاب چې په دې کتاب کې یو بل ملګری طاهر شینواري، هغه په جام جنون او جانان باندې په انګریزۍ کې لیک کړی دی، هغه بینوانه دی لکه عنوان نه لري. د خیام یوسفزی شاعري راښکلي ده، د هغې تجزیې کړي ده، یو څو شعرونه یې راخیستي دي او هغه یې په انګریزۍ کې ژباړلي هم دي او په هغې باندې بیا خپل نظر وړاندې کړی دی. د دې کتاب چې تر کومې پورې د مشمولاتو تعلق دی نو په دې کې د حمد نعت نه علاوه یو څلوېښت غزلې دي او اووه پکې پابند نظمونه دي، یو آزاد دی. دغه شان ته یو د زه به دا ووایم چې د کمال نظم په دې کې گنج دی، گنج او گنج خیام یوسفزی زخه په موسیقۍ په علم دومره نه پوهېږم، خو هغه پکې دا څومره د موسیقۍ په حواله کې خبرې دي، د راګونه سان ترې وغیره، دا هغه په دې گنج نومې نظم کې په ډېره ښه طریقه ځای کړي دي. زما په خیال چې ډېر کم خلک به داسې وي چې د موسیقۍ دغې دغه له راګونو ده هغوی په منظوم انداز کې شکل ورکړي. دې کتاب کې جام جنون او جانان کې خیام یوسفزی د ځینو شاعرانو په کلامونو باندې تضمین هم کړی، په هغه کې قلندر مومند صاحب دی، حمید بابا دی او سنمبر حسین کاکاجي دی او د خوشحال بابا په کلام باندې هغوی د تضمین لیکلی دی. یوه پکې سندره ده او د دغې نه علاوه یو پکې حجو ده. بهرحال دغه دی دغه کتاب تفصیلاتو چې ما تاسو ته دغه د مشمولاتو په حواله درکړه، تر کومې چې د دې کتاب کې لکه موضوعاتو د موضوعاتو په حواله خبره ده، نو د خیام یوسفزي بلا چې زه به دا ویم چې کوم روایتي مضامین وو، نو هغه هم په دې خپل شاعرۍ کې راځي کړي دي. او د دې نه علاوه هغه مضامین چې یعنی ادب د ژوند لپاره لکه خاصه ده، مطلب دا ده چې شاعري چې رقم مقصدیت دپاره کولی شي، نو هغه موضوعات یې پکې هم شامل کړي دي. خیام غواړي چې شاعري دې د حز او تفریح سره سره د لارښودنې اصلاح او تعمیر باعث هم وګرځي. هغه په خپله شاعرۍ کې هغه چې څومره دا جام جنون جانان د شاعري ده، نو په دغه اړه باندې هغه په شعوري طور دا کوشش کړی دی چې هغه نه یوازې خلکو ته انټرټینمنټ ورکړي، حز ورکړي، خوشحالي ورکړي د خپلو شعرونو او د خپلې شاعرۍ د لارې، بلکې هغه دې داسې شاعري وکړي چې هغه د لارښودنې به شي او هغه په اخلاقیاتو باندې هم شعرونه لیکلي دي. یعنې زموږ چې کوم ایجابي او سلبي اقدار دي هغه په غزلو کې ځای په ځای مونږ د هغې په حواله شعرونه وینو. او د هغه مقصد او موخه دا ده چې د وګړي لارښودنې وکړي او په خصوصي توګه د پښتون قام او د پښتون وګړي د ژوند معیار اوچت کړي. ټکر صاحب دغه رنګ د خیام صاحب شاعري چې ده په دې کتاب کې هغه غواړي چې د ټولنې د اصلاح او تعمیر په کار هم راشي. او هغه د پښتون معاشره کې کمی ناهمواری ښکاري، نو هغه نه یوازې هغه په دې خپل کلامونو کې هغه په نښه کړي دي، بلکې هغه دا کوشش هم کړی چې د هغې دغه شي په شعرونو کې دغه ناهمواری چې دي د هغې د سمولو کوشش کړی دی. د دې هر سره سربېره به زه دا ووایم چې خیام یوسفزي چې دی هغه د خپل نوي نسل او خصوصا د پښتنو په حواله باندې ډېر زیات فکرمن دی، سره ده دی چې هغه د خپل کور کلي وطن او خاورې هېواد نه لرې دی، بهر دی. خو هغه چې د سوشل میډیا او د نورو رسنو د لارې خبرېږي چې پښتانه خصوصا نوی نسل د خپلې ژبې، خپل کلتور او خپل تاریخ د دې سره د خپل تهذیب نه لرې روان دی، نو یقینا د پښتنو او خصوصا د نوي نسل دغه رویه او دغه رجحان چې دی هغه ډېر زیات خفه کوي چې یاره دا پښتانه ولې خپلې ژبې خپل کلتور ته کوز ګوري. دغه برنده بې حسي چې ده، نو د خیام یوسفزي د خفګان باعث ګرځي. هغه دا غواړي چې پښتون بچی دی، نوی نسل دی، د نورو قامونو پېښې نه کوي، بلکې هغوی دې ځانونه وپېژني او هغوی ځان د پښتو پښتونولۍ په کالو ښایسته کړي. دغه رنګ هغه په خپلو شعرونو کې د نوي نسل ته د خپل اسلاب کارنامې هم وریادوي او غواړي چې نوی نسل کم از کم د خپلو اتلانو او دا کم زموږ کې هېرو د زموږ اسلاب کې مشران دي، د دوی د تاریخ ولولي، د دوی د کارنامې ولولي او د خپل پښتون کوم چې د هغوی شانداره ماضي ده د هغې عظمت دي یو ځل بیا، د هغې وقار دي یو ځل بیا را ژوندي کړي. دا هر څه زه د ده په دغه جام جنون او جانان کې په شد امود باندې زه وینم چې هغه بیان کړي دي. دغه رنګ ټکر صاحب هغه په کې سره ده دی چې هغه سمندر پوری دی، لري دی، خو بیا هم هغه د دې خاورې د دې خلکو درد محسوسوي او د خپل وطن د دې ولس هغه ستونزې مسلې چې دي، نو هغه په خپل کلام کې هغه رانغښتي دي، د هغې ترجمانی کړي ده او په ډېر اعلی طریقې کړي ده. نو دا خو زما د جامو جنون جانان په والا باندې یو نظر و چې ما تاسو ته وړاندې کړو. د هغوی د دې نه علاوه چې کوم درې کتابونه نور دي، نو هغه خوبونه په ورغوي دي. خوبونه په ورغوي د هغوی د دغه کتابونه دي. د زه به دا ووایم چې هغوی په کې د خوبونو تعبیرونه بیان کړي دي، خو دا تعبیرونه چې دي نو دا منظوم دي. لکه د دې یو اهمیت دا دی چې اکثر مونږ نور دین وړاندې کوم تعبیر رویا کتابونه لوستي دي، نو هغه منصور دي، یعنی په نثر کې د خوبونو تعبیرونه لیکلي شوي دي. قیام صاحب دا کمال کړی دی چې دغه تعبیرونه د خوبونو په منظوم انداز کې وړاندې کړي دي، یعنی دا یې نظم کړي دي. د دوی چې په دې عقله باندې کوم لومړی کتاب چاپ شوی دی، هغه په 2014 کې د عرب پرنټر نه چاپ شوی دی، پېښور نه. او د دوی کتاب ټولنه هغه د خپلو بچو سمرخیام، نظرخیام، عمرخیام او فیزرخیام په نوم کړی دی، چې هغه وایي چې دا زما د خوبونو حقیقي او ژوندي تعبیرونه دي. ډالۍ هغه خپل یو ملګري د انجینیر دی، طیب الله، هغه ته دا کتاب ډالۍ کړی دی. او سری زما په دغه کتاب باندې لیکلی ده.
شاعری چې کوم تاسو ذکر کوئ، د موضوعاتو ذکر خو تاسو وکړئ چې د دې د شاعری دا د موضوعات دي، خو د هغې فنی جاج په حواله باندې به څه نظر سره کوئ؟ څه غزلونه، څه نمونې او د هغې فنی جاز به څنګه اخلي هغې په دې حواله مره سره نظر شریک کړئ، مهرباني به وي.
لکه څنګه چې ما وویل چې خیام لکه لومړی کتاب د غزل چاپ کړی دی، او زه دا ګڼم چې هغه د غزل شاعر دی. بنیادي طور هغه غزل لیکي، د هغه په فني لحاظ باندې د هغه شاعري چې ده، نو هغې ته زه د هغه د کلاسیکل او د جدید شاعرۍ یو بلند دی، زه ورته یو اسین امتزاج دی چې هغه پکې لکه څنګه چې زمونږ د نوي کول یا د دې اثر کم شاعران دي، هغه بیخي جدید دي. خو د خیام لکه ځانګړنه دا ده چې هغه انتهایي کوشش کړی چې هغه ځان کلاسیک ته نږدې کړي. هغه چې کوم غزل لیکلی دی، تاسو به خټک ټکر صاحب تاسو به لوستی هم وي، چې کتاب تاسو سره وي هم، هغه انتهایي دا کوشش کړی چې هغه انداز چې دی، اسلوب چې دی، سټایل هغه دی بالکل لکه زمونږ چې کوم کلاسیک شاعران دي، خوشحال بابا دی، حمید بابا دی، یا زمونږ علی خان دی، کاظم خان شیدا دی. هغه زه به دا ووایم چې لکه څنګه چې کاظم خان شیدا رامپور ته تللی و، او هلته هغه ځان له یو سټایل خپل کړی دی، دغه شانتې زمونږ نه خیام چې دی هغه سعودي ته تللی دی، او هغه ځان له یو بیل انداز خپل کړی دی. د هغه د شاعرۍ چې لکه زه به درته دا ووایم چې بلا موضوعات دی بهر خو د پښتنو د وحدت په حواله غوي چې اتفاق په پښتانه کې داسې غواړم لکه غاښ چې د وری سره پیوند دی. خوشحال بابا ګیله کړې وه چې اتفاق پښتانه
پښتانه کې پیدا نه شو، او ګنې ما به د مغول ګریوان پاره کړم، ګنې
معلوم دا هغه دغه دی کنه، ګنې ما به د مغول ګریوان پاره کړم. دې وې اتفاق په پښتانه کې داسې غواړم لکه غاښ چې د وری سره پیوند دی، یا په یو بل ځای کې هغه لکه د پښتنو غم داسې جاری چې په پردي جنگ کې دلیږي به تر کومې، خدایه کم به شي کنه د پښتنو بوج. بل ځای کې هغه پښتانه لکه هغوی چې د پوهې احساس ورکوي چې خیامه کټوري له ځانو مه غواړه قلار شه، خیامه کټوري له ځانو مه غواړه قلار شه، پښتون پوهه کول سمه جګړه ده، ګرداو ده. او بل د لکه د خپل ځان د خپلې پښتو او دغه پښتون په ولی په والا وایي چې بیرته دروازې لرم پښتون یمه، بیرته دروازې لرم پښتون یمه، راشه که د زړه کور ته راتله غواړم. دغه شانتې هغه د پښتنو په دې رویه هم خپه دی چې هغوی خپل روایات هېر کړي دي. مانا دہ کام لسر ابیلی جن مانا دہ کام لسر ابیلی ہیر لچان چ خیام روایت کم قانون چکل روایات ہیر کی راہو جن یا مانا بیلی کلتور بان لیا کا ماتم کے لیا پختانی چیلی آگوی اخپل کلتور نہ لگی وہ جی نہ آگوی چی بے حجرے و بے جماعت زندگی شوا بے حجرے و بے جماعت زندگی شوا معشوم والے بے سیزنو و بے ورانو جی معشوم والے بے سیزنو و بے ورانو جی دا وطن غم جاڑی پا پردیس کی ہم پدا غم اختیو پا پردیس کی ہم پدا غم اختیو چی وطن مو سوے لوے پا بارود دے خمریات لگ سنگ چراغ دا نم دے دا خیام سر دا خمریات دیر زیاد نزدے تعلق تے نے او دو شیرون بدا آگے ہوئے مجھے زا خیام سکون پا جام کی زک گورم زا خیام سکون پا جام کی زک گورم سکون نشت محبت خانہ خراب دے پا یو بل شیر کے عجیب خبر کے جی شراب دی پر گلون دی کلنگاری دا جو بلگی چی سباشی اور رانا اولے گی درشان دیاغا لکا شاعرانا تعلیم کلی دا چی زبا دیر ملکون پتکلم دا شیر زبا دیر ملکون پتکلم دا شیر ما جن کرے دا الہام دا رنگ سمن دے یو بل شیر دا دیر زبردست شیر دے چی زب سب اوہی گی دا بے قدر زمانہ پی سب اوہی گی دا بے قدر زمانہ پی گنی دی دا کانی کرخی می خبری دا رنگ آغا پیوبل شیر کے دیر زبردست خبر گئی کہ مراتب پزین زنو پسی گرزی مراتب پزین زنو پسی گرزی زین زین خلق بھی پا مرتبو بوج پزین زنو پسی گرزی زین زین خلق بھی پا مرتبو بوج دا بل شیر چی دا دے دور دا ما دا پرستی اکاسی کی خیام ہوئی چی دا ملگرو انتہا دا مادیت دا دا ملگرو انتہا دا مادیت دا چیو رور بوڑی بل رور لپا پیسو بوج چیو رور بوڑی بل رور لپا پیسو
بوج
اور اخپل غزل پا والے کی قلندر مومن پا شیر باندے چی اگوی کم تزمین کلے رہے آدھا سے ہوئی چی اس محدود نرے دمینی تر اظہارا اس محدود نرے دمینی تر اظہارا اس غزل کی نوی نوی تجربات شی دا ماستا سر دا خیام سیب سو شیرون شریک لا دا ما پخیر کی پتاز کرو پخلا دینا اندازه شوی دا روشن دا خیام سیب لکا خیام لا دا تخلص ما خوخ کرده او دا دلش دا چی مالا ولنی چی کما شعری راولن یقینو که چی پا ای که طولم لغا خمریاتو
مناسبت
بنیاد داغا داغا چی کم دے مرکز آغا ہم داغا خمریات دی نو دب ہم پر اخوانا شاعرے کی داغا سیزونا دیر زیاد راولل نو دا تخلص ورنہ دا ما خوخ کلے رہے وہ سم داغا پر شاعرے کی کتا سو گو رہے نو زم دا په شاعری کې د دې سيزون ډېر زیات اثر دی. الانکه ا کو ګورو نو زما چې سیام چې بدغه سيزون لیدلی هم دی او بیا هم لگا په نالي دلي سيزون کې کیږي چې چې ته د دې کم دا ائیډیل دنیا دا د جنت او هغه سيزون ته بګیږي نو دغه سيزون د په کلام کې دغه ډېر زیات دغه ذکر دی.
صحیح شو. ډېر ډېر مهرباني ډاکټر صاحب. نور سوال غواړي
د تصوف په والا باندې دغه هم لکه پر جام جنون جانان کې بلا شیرونه دي چې پرښتې دي چې ته پر نشو حلې درویشان حل تختې ابل به پنوزي او تسکیه چې د نفس شي بس هم دا روحانیت دی. نو دا ایجابي او سلبي اقدار هم بلا ذکر یې کړی. دا سړی له سړیتوب خبر نه دی. دا سړی چې د خپل ځان پورې محدود دی. دا په دې کې چې څومره لکه ژور خیال دی په دې شعر کې. دا سړی له سړیتوب خبر نه دی. دا سړی چې د خپل ځان پورې محدود دی. یقینا چې په دې دور کې خلک به ماده پرستې څومره ځان پورې محدود کړي دي او په ځانې مین کړي دي. بل سوچ نشته. بل فکر نشته. دا شعر د هغې ډېره زبردست عکاسي کوي. خټک چې ما تاسو ما په خیال چې وخت ډېر واغستو.
نه 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 هیڅ خبره نه ده. ډېر 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 مهرباني. ډېر په تفصیل سره تاسو خبرې وکړې. د هغې د ژوند په حواله د هغې چې کوم فن دی د هغې په حواله مو خبرې ترې وکړې. ډېر په زړه پورې. ډېر د مزې خوشاله اوسې. ستا ډېره ډېره مهرباني.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
وګوریدونکو موږ سره زموږ نور درنه خواږه میلمانه هم په پروګرام کې موجود دي. نو ورځو خپل بل درون میلمه درون خو محمد اقبال خان لا او دا غینه لګ نظر اخلو چې غیر سره څه نظر شری کوي. اقبال خان تاسو په پروګرام کې په خره لیدل مننه چې
تکر سي مننه.
اقبال خان د ډاکټر صاحب خبرې مو ورې دي. ډېر د مزي ډېر د فن ډېر تفصيلي او دا غي په فن هم خبرې وکړي. دا غي په اړه لکه د جون خبرې ترې وکړي. څه نظر بر سره شریکوي تاسو
ټکر صاحب؟ زه د ډاکټر علي خیل دریاب نوم سره په یو مشاعره کې د فضل رحیم لوهار د خلینا بل شو. په فضل رحیم لوهار باندې کستا سو یاد موږ په ډیور ریډیو باندې پروګرام هم کړو. فلرحیم روحار راتوی او جی زړه مې غواړي تا او علي خیل دریاب دواړه یو شپه میلمانه کړم او څه خبرې درنه واورم. بیا مې علي خیل دریاب په بڑګلې کې د پښتو اکیډمۍ د څلور ورځو په اوږد پروګرام کې لیدل. کله چې د سټیج نه د علي خیل دریاب نوم واغستې شو زما غوږونه ولاړ شو. خو رښتیا به ته وایم چې په بڑګلې کې د مقالې سره یې پوره خواري نه وکړي. بیا پرویز میجور سے په ټلیفون باندې دا خبر وکړه چې ډاکټر علي خیل دریاف تا کتاب ستاسو کتاب حسین ملک پوری تحقیق او تنقید فوټو سټیټ کړی دی او وړی دی. ما میجور سے ته وویل چې ته د هغه پته راولېګا زه به ورته کتاب ولېږم. خو د بیا میجور سے ډېر ناروغۍ له سببه ما سره یعنی دا رابطه ونه کړله. تکر سے ما شاعری عموز د قاضی عبیدالله عالم سے چې د ګورنمنت اوګای ډیګری کالج پرنسپل پروفیسر محمد زمان مستر صاحب چې د رحمان بابا د منتخب او غزلیات منظومه ترجمه یې کړی ده. د ابارسین او آرټس کونسل نه ته ګولډ میډل اغستې ده. بکور حنیف خلیل د رحمان بابا کلام طه خان رضا همدانی او د امزه بابا هم منظومه ترجمه کړی ده. خود زمان صاحب منظومه ترجمه داسې ده چې لکه رحمان بابا په اردو کې تخپل شاعری کړی وي. د زمان مستر د علامه اقبال د فارسی کلام جاوید نامی یونس امری د ترکی کلاسیک شاعر شاعر استاد چکمو پرنم الابادی چې د هندستانو او پاری پور کې ستوګونو ریاض الرحمن صاغر مشهور شاعر اور نغمه نگار هم د پرنم الابادی شاگردو پورنم الابادی پر شاعر خصوصاً پوروز بنے ڈیر زیاد دستر سو آغا زمان مستر تھے پد شاعر شپگ لازمات خودل کہ ماں ہم بخل لمن کے کوٹا کرل آغا یو یو دغه یعنی گرمبے لازمی خبر از شاعر سو یہ جبا دویم چ کم از شاعرانو مطالعہ دریم چ کم دے جی آغا دے شعر وزن سلورم چ کم دے دے شعر ایب تینزم چ دے دے شعر خوبیانی اور شپگم دا استاد نہ اصلاح یعنی دا شپگ تو کی چکم دی دا دے شاعرائی چکم دی لوازمات تی او درازو خیام سر یسد زیرا پر دا کندائی چمنگ تولو جی دا خیام جبا دا شاعرائی جبا دا بازاری او دا اڈی جبا ندا دویم غزل تے چکورم دا اخپل کلاسیک اور دا جدید ادب دوارو مطالعی کری دا دی کلاسیک او دی جدید دوارو مطالعه کړی دا دریم د شعر وزن او بهر نه خبر دی بلکې ور سره د موسیقیت نوم خبر دی دا خبره تاسو د مخ کې خیال دریاب څه وکړه کنه جی دی موسیقیت نوم خبر دی په شعر کې سکتی سوختی نشته تاثیر دی تلازمی په استعمال باندې خبر دی تشبیه استعاره مضمون افرنی تخیل ټول خوب یې نه لري او شپګه خبره دا استاد نه اسلام مغسلا دی هغه دی غزل یعنی دا اولنې غزل دی دی هغه اوننې شعر وګوره دا شعر دی د شعر د اونر په اهمیت باندې خبر دی د شعر و اونر په اهمیت باندې خبر دی نه دا سنه جی دا لمنې شعر دا څه دی ما کې پر خو څه کمې د شعر اونر کې شعر تو تاسو وښی دي ما کې پر خو څه کمې د شعر هنر کې نشته خیال مې او په سمندر کې یعنی هغه دا خبره دلته کول غواړي کما خپل په شعر کې د هنر یعنی دې کې فنکاری نه و نو زما چې کوم خیال دی یا تخیل چې کوم دی هغه په سمندر باندې لاو شو دا خبره زه اکثر یعنی تاسو وګورئ په پروګرام کې کومه چې فن چې کوم دی یعنی دا منګل یعنی دل دا خیال څو ساتل پکار دي یوازې مضمون صاحب خبره نه چې صرف پیغام کنه جی پیغام یوازې هیڅ نه دی نه تخیل یوازې څه شی دی چې څو پورې ور سره فنکاری شامل نشي دا شانتي به دا بل شعر وګوره په دې شعر کې چې کوم دی نو هغه علی خیل دریاب ته دا علی خیل دریاب چې کوم دی نو دا یو استاد دی او ډېر دا په دې شعر کې هغه ستای دا اعزاز او دا اعزاز اور نیکمرغی د ما د پاره دا اعزاز اور نیکمرغی د ما د پاره د دریاب زما د شعر په کار پسند دی د دریاب زما د دریاب زما د شعر په کار پسند دی نو په دې کې دا دریاب چې کوم دی نو دا غلی خیل دریاب ته وای هغه یاد یو دا خبره ور سره کړی چې دا ما د پاره دی اعزاز او د نیکمرغی باعث دی اوس راغم زتا ستا علی خیل صاحب دی هغه ټول غزل ستا سوران دي نه کړ ډېر خې غزل موجود دي د په کلام کې او دا یعنی دواړه چې کوم دی نو امتزاج دي دي دیت اور د قدیم غزل یعنی د کلاسیک غزل دواړو دغه دي نو دا یو غزل ستا په مخ کې روان کوم چې تاسو ته د هغه د غزل اسلوب معلوم شي ټول رنگونه دي راغون کړ ټول رنگونه دي راغون کړ په نکات کې خلل جوړ شو د سپرلی په آب او تاب کې زما جانا زما جانا ما خبر کا زما جون بساتی سو په استراب کی یار تختم شم لیکل لذی یری چې خبر یم یار بسری کی جواب کی شی په کنه جی یار تختم شم لیکل لذی یری دا کیفیت ته دی باندې هغه سړی پوهېږي چې کوم باندې دا کیفیت تیر وي. یار به ختم شوم دي کله له دې یارې چې خبرې یار به څه لیکي جواب کې. استاد هجر په صحرا کې جل وهلې استاد هجر په صحرا کې جل وهلې مستغرق نکړه د وصل په دریاب کې. په سبا مې ناشنا غوندې حالت وي چې کومه شپه چې زه ووینم چې دې ووینم په خاط کې استاد لاس نخې د ځان سره ساتم. اوس ګولونه را سره دي په کتاب کې زه خیام سکون په جام کې ځکه ګورم هغه خبره چې کومه دریاب صاحب اوس مخکې کوله کنه چې دی د جام دا خبرې کوي دې لپاره دله ما یعنی دا خیام تخلص چې کوم دی نو هغه مې خوښ
او د خیام مانه دا نه ده که نه ډاکټر صاحب هغه ته بوی
نه خیام هغه خبره خو خیمه ستاسو خبره ټیک ده خو د خیام یو دا خبره داسې کنه چې دی دی دے چې کوم دی نو دا لکه خیام چې کومونو د سره د دې کوم روبریات کې هغه کې ټول کې ډیر زیات خمریات دي کنه
ډیر زیات
نو ډیر پر دې په هغه خمریات باندې مو
شي بنیادی
خبره دې وایي چې تسمی او دا جوړ شو
خجی تاسو په خبره خجی
زه خیام سکون په جام کې زکه ګورم سکون نشته سکون نشته محبت خانه خراب دي دبل یو غزل هم تاسو مخکې ته اقدام دا د لن بهر غزل دی که سمندر کې نغمی دي ستا د مینې اواز دي چې په زړه کې دی وسیګم نو بیا څنګه پاتې دي اجن تخپل ملازه شو جن تخپل ملازه شو ادب زته ملازه دي اوس دلته مو یو خبره بل شې کنه دي مون په ادب کوم په یو بل باندې ملازه اړو نو هغه خبره کړه جن تخپل ملازه شو ادب زته ملازه دي د پیسو د یار نم د پیسو د پاره منډې د وختونو تقاضی دي د انسان منګولې ګوره دا شعر دی د انسان منګولې ګوره د انسان په وینو سری دي بنیادم خدای هیر کړي بنیادم خدای هیر کړي بنیادم تسجدی دي الله خلاق لهم لولا لا عربی باندې خپو دي عربی زی په زی باندې استعمال کړي دا خدما خپل دا خیالو ما یعنی مقصد دا دا لفظ چې کوم اقسام دي کنه چې زمونږ د نظم که چېرې د په دمه توجه ورکړې او دا شپږ وړې لیکلې ما چې کله یعنی خپل یو ځای کې مال پکار شو چې مثنوي دا مثلث مربع مخمس مثلث د دې ټولو اقسام مال په دغې کې نه مونږ کېدل زمونږ کلاسیک څخه نه زمونږ شوې نه بل چا شاعر څخه مونږ شوې دي که دا د چرته دې معاشره پورې کړې دا لفظ نظمونه لیکلې وي نو دا به د دې یو یادګار شی وو ولې دا هېچا نه دي کړي او د دې ترتیب دا شوې لکه چې اوس معاشر څو وخت لیکلې کېږي که نه ځي نو اولنۍ لس مصري چې کومې دي هغه به یو همکافیه لس همکافیه وي ځان کې بیا چې کوم دی دویم بندې چې څو وخت لیکلې کېږي نو نه به همکافیه وي جدا همکافیه کې به وي او لسمه چې کومه ده نو هغه د مختنو لسو چې کومه ده هغه به همکافیه وي دا په دې ترتیب لیکلې کېږي نو دا دي ګران دې ته هر شاعر دې لپاره هغه شاعر پکار دی چې کوم ژبه وسیع وي او ډېرو ژبو باندې وګرځلې شي نو هغه به ولیکي کنه زمونږ شاعرانو نه شوې ځکه نه وه چې دوی څکه دومره د الفاظو ذخیره نه وه نو په دې کې خوشحال بابا هم تېر شوی دی دې کې یعنی ما کتلې د رحمان بابا په کې یو دوه مخمس یو مسدسي دي دغه شان چې د چا نه دا پوره شوی نه دی نو که دا کار یې چې کوي صرف لس نظمونه دي او زما اوس وخت تېر دی کنه کېدی شو خو وخت داسې تېر دی چې بوډا نوره زور مې نشته نو که دته دا کوشش وکړو نو دا به
خلک وایي لوی بوډا شو او غني خپلې مستې وخوړ خو زه یم ناست د یار ویښتو کې د نرګس ګلو نږدم
خبر غنی چې کومو هغه په مسته هم غنی نو دا یعنی دا شاعری لا خلاق لهم لولا په جهان کې دي چرچې دي خپلې ګرځي خپلې ګرځي مې په خیال کې که خیام فرشتې دي نو غزل په لیکلو باندې زه به خبره دې ده که داسې کوم ته نه ځي چې د غزل په لیکلو باندې دی پوه دی د غزل ټولو خبرو نه واقف دی یعنی د غزل چې کوم هنر دی د هغې نه آګاه دی او زه په دې باندې پکې شعرونه چې کوم دي هغه هم ډېر خدي او چې کوم نظم علي خیل دریاب څخه ذکر وکړو گنج دا نظم خپل ځان باندې خودي کې دا خبره خوشته دي چې په دې کې هغه یعنی د خرج بیا د هغه نه تیور د دې ټول کومل د دې ټول راغونو تھاتونو ذکر کړی دی
دا سرونو ذکر
کړی دی دا نظم خپل بازار باندې خنه نظم نه دی دا بیانی نظم دی د دې کې بغیر د کوم خبر نه چې صرف دغه شی مونږ ته په مخ راشي یعنی دا کوم سرونو دی تھاتونو دی دا په مخ راشي نور دا نظم چې کوم دی نو دې کې دمر یعنی سو هنر نشته په دې کې دمر سو نور خوبي پکې نشته او نه تاسې رواني ده پکې دا چې څوک ته غوړي کړل نو دا لګونه ان خطه غونې راځي او دا هغه انداز سره آزاد ناراضي کوي د دې څه زموږ دغه نشم کولې او دا یو څو شعرونه به تاسو ته زنور دغه کوم وړاندې کوم دا لکه خپل کلچر یو څه دغه کړ دې منکو وختونه موږ نه تو وختونه حجره واغسته دا شعر د موږ نه تو وختونه حجره واغسته پیغلو هم د ټول عمر ګذر بیلو کله مقصد دا دی کوم نه وختونه حجره واغسته نو پیغلو هم ګذر بیلل دې دا زما یو المیه ده کنه جی ولی وزره چې کومه دا زما مکتب وو په دې کې ومنګه جرګه او ناست پاس ته ډیر یعنی مقصد دا دی چې مدرسې ته بنول ته سکول ته بنول ته خو ډیر لمب پکې اچلی دو نو هغه شی زمنګ نه لا دبل شی چې کوم دی دا تاسو ګورئ دا یعنی رومانیونه شعر دی نن را واپس کړل کاسد ویل نن را واپس کړل کاسد ویل نخې د خیام نور اند ساتي دا یو رومانی شعر دی دا شانت دبل شعر وګورئ دا خو خیام دی علي خیل دریاب څخه مخکوي اتفاق په پښتانه کې داسې غواړم لکه غاښ چې د اوري سره پیوند وي
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
ورزخ بل خپل درون خو محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب لا او دغې نه لګ نظر خلو چې غیره سره سن نظر شرکې ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علی وې
ډیر مننه ټکر صاحب خوشاله او سیاباد اوسئ
ډاکټر صاحب باس کوم ووریدو د علي خیل دریاب خبره مهم ووریدي د ډاکټر صاحب د اقبال خان خبره مهم ووریدي څه نظر بر سره شریکوي
خوشاله و چې خیل دریاب صاحب نن دیو پروگرام کې موږ سره اړی نهستي او خو په خیام غي خبره کول شوې چې دا غي د پیجنګلوم دی د هغه شاګردون دی
او
یعنی د ژوند نوم خبر دی فن نوم خبر دی دی هغه په کتاب لیکوم کړي دي نو خو چې هغه د ژوند باندې کوم کړي خو معلومات راځي
او ډیر بالکل بشک
او خبرې وکاو اقبال خانم یو خبره ته اشاره وکړه د خیل دریابو مکړه خو زه هغه سره لږ اتفاق لرم کولی زه ورسره هغه سره اختلاف لرم زه کولی اتفاق نه لرم دا هغه شاعری چې کومه ده کومه چې دی اقبال خان ذکر وکړو ډاکټر خیر دریاب ذکر وکړو چې زیات کلاسیکیت تمایل دی نو داغه شاعری چې ګورم نو دا پکې غالب او واضح او سرګند او سر ماته نخکاری کله چې د خیام نه کتاب چاپ شو او زړه پینځلسته نو دا د عرب پرس نه چاپ شو زوم کتابونه تر چاپ کومه اتفاقات تر سلو ما وماتا حیا زولا ترګوی دا کتاب راکو نو په خبر نه زمون کلی تا کله چې موټر وینو نو سلورو ګنټو سفر بو نو ما دا کتاب په دغه سلورو ګنټو کې نه داسې وقفو وقفو غري لستو او خوخ نیو ما وی چې ډیر مو د پښې سداسې شاعری لاس رااله چې زی درې سلورو ګنټې د کزان سره نه خته و ساتلم دا لکه زما هغه اولی تاسو راکو چې ډیر وخت نه پس مې داسې یو شعري مجموعه لاس ته راغله چې دمره وخت ما ته ولسته هغه د دې غزل چې کوم دی ما هغه وخت ولسته او بیا دا درې کتابونه د دې چې کوم دی یو کتاب د درې جلدونه دي خوبونه په ورغوي اولنی ټوک دویم ټوک او دریم ټوک دا مې درې واړه بیا ما لوستې دي زمون پروگرام دی غزل دی نو زبا په غزل خبره کومه چې داغه په باره کې د کلاسیکیت چې کومه خبره کیږي نو هغه کې دوه سیزونه دی. یو خو هغه د ځینو شاعرانو لکه د حمید بابا او عبدالقادر خان خټک او د خوشحال خان او د صنوبر حسین کاکجی او بیا ورته د قلندر مومن د دې د غزلو تضمینونه یې کړی دي. دې ته موږ ویلی شو چې خیام چې دی د هغې کلاسیک ته نظر دی او یا په شاعرۍ کې ځینې الفاظ چې دي لکه دا اوس دې غزل ویلو نو په هغې کې آب و تاب او داسې الفاظ چې کوم دي د فارسی ترکیبونه دا به زموږ کلاسیکي شاعرانو استعمالول دا پکې دي. نور کلی طور خیام سرحد یوسفزی چې کوم دی خیام یوسفزی زه د جدید لبولیجی شاعر ګڼم. جدید فکر دی، جدید انداز دی، جدید لفظیات دی، د شعر ویلو اسلوب ڈکشن اگر سے جدید دی او کوشش کی کہ اگر کلاسیکی لیک الفاظ او لیک لب و لہجہ پکی عمر اولی او غالب عنصر دا کلاسیکی رنگ او انداز سے دے اگر یہ غزل کی نہ دے. نواز طاہر صاحب دی اگر کتاب سے ذکر کر دے نو هغه موږ دې طرف ته اشاره کړ خو نواز صاحب نه خبره الټه شوې ده. هغه لیکل دي هغه الفاظ تاسو ته ما هو شاعر زه په ځای د خپل قدیم او جدید او نومولو شاعرانو سخنورانو په کلام تضمینونه هم کړی دي او دا چې زړه شراب په نیوی جام کې په خپل لستونګو ته تیر زو کړی دي. زړه شراب په نیوی جام کې زه نه زړه شراب نه دي نیوی شراب جام جوړ دی یعنی هغه چې د چا تسمین کړ دین او غزل هغه پیکر دی هغه غزل دی غزل هغه زمه کا کافی ردیف هغه زرا غسته ده شراب پکې نه وی دي شاعری پکې د دې خپل نه وی ده. نو نواز صاحب سه بوی چې دا سي زړه شراب پنی وی جام کې ډېر زوکړي زړه شراب نه دي پېښ کړي شراب نه وی دي خو صرف هغه جان زورو خو هغه د تضمین حدا پورې ده او تضمین نه کړی دي کړی دي کړی کړی دي خو په جدید انداز کې کړی دي. دا کاغه یاد عبدالحمید بابا دا غزل تضمینی کړ دی نو میده عبدالحمید بابا لیکل دی. زه غواړم چې عبدالحمید بابا دا د چا تضمین کړ دی عبدالحمید بابا دا چا تضمین کړ دی هغه ولنه شاعر چې کوم په دې کافی ردیف کې دا خپل غزل لیکلو بیا د هغه تضمین عبدالحمید بابا کړ دی بیا نور پر د نور پر د خبره خیام یوسف زی پور رسول الله
حسین
هغه زمونږ دی هزارې شاعر حسین مدد پوری وو
بالکل ما ویل دی
تاسو ویل دی او دا کار سه ضرورت دی ډیر مزړه وی چې دی هغه ول نه شاعر چې کم دی حسین مدد پوری چې هغه سره درې شعر تاسو ته وي مډیر مشهور دی وی سه اچ په جل وراغه د جمال په سنباله کې دای اب دې د سروشونو ک شراب دې په پیاله کې او سره لبان چالا کې سترګي چې پیدا پدې چې پیدا کتنا سره لبان چالا کې سترګي چې پیدا په دنیا ستا شوې نرګس ټټ د ویرې زړ شو تخ پیدا شو په لاله کې او اب او تاب دې مخ کم شو چې خط پر رخسار راغې
وا 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 وا
اب او تاب دې مخ کم شو یہ خط پر رخسار راغه رانا کم د سپوک مې شي چې ګیره په حالکه
و ډیر خیر ډیر ډیر خیر دی ډیر خیر
اب تاب د مخ کم شو
وا وا
اب تاب د مخ کم شو چې خط پر رخسار راغه رانا کم د سپوک مې شي چې ګیره په حالکه او خدمت مې مقتی ته زما وې نمدی ته پای مې تاج دی هر کپوش شاه جهان وا
وا وا
نمدی ته پای مې تاج دی هر کپوش شاه جهان زه حسین چې مدام پروتین استاد عشق په کشاله
ککر څه و ګور څه و نمدی د لفظ نمدی نه د نمدی ټوپای
د نمدی د نمدی د نمدی
او د نمدی
د نمدی دی بالکل او
د نمدی ټوپای
ها خځې د نمدی ټوپای میتاج دی هر کپوش شاهی جهانین
او
او یا خرکپوش شاه جهانیم یا خرکپوش شاه جهانیم دا لیک لیک فرقونه په دې زړو دیوانونو کې شته او زه حسین چې مدام پروت یم ستا د عشق کشاله کې نو حسین ملک پوری نه پسته د هغې تزمین بیا عبدالحمید بابا کړ دی عبدالحمید بابا نه پسته نورم کلاسیکي شاعرانو کړ دی او خبره خیام پورې رسېدلې ده خیام په تزمین کې پوخ دی ډېر پوخ انداز کې هغه تزمین کوي او دا تزمینونه او زړی زاړو لفظونو او د ترکیبونو استعمال چې دی دې نه لږ د کلاسیکیت رنګ واضح کیږي کنی هغه هسې جدید شاعر دی لکه زه به د هغې یو غزل ووایم نو که مونږ ګورو په دې کې مونږ ته جدید لګو لهجه ښکاري په دې کې مونږ ته کلاسیکي او قدیمه نه ښکاري لاړه به دې اوښکه رانه نه شي اننګو ته لاړه به دې اوښکه لاړه بدی اوخکا رانه نشی اننګو ته ښکلی دا شبنم نه ورکوم بلو لمبو ته او بیا لکه د غر دی زه رانجه شم جل وغیره بیا لکه د غر دی زه رانجه شم جل وغیره بیا لکه موسایم مستری بستا لیدو ته بیا لکه د غر دی زه رانجه شم جل وغیره بیا لکه موسایم مستری بستا لیدو ته او بیا یې مغلی باڼه د روزو په لیندو کړل بیا یې مغلی باڼه د روزو په لیندو کړل بیا یې کشالی دی جوړی کړی یوسف زوتا او بیا به د یتیم په رزق کې خاورې غورځوي خو بیا به د یتیم په رزق کې خاورې غورځوي خو بیا به په حرم کې دانی اچوي مرغو ته
و ډیر خیر ډیر ښه
بیا به د یتیم په رزق کې خاورې غورځوي خو بیا به په حرم کې دانیا چې وی مرغو ته
ډیر ښه ډیر ښه دی
یو بل غزل زری هغه ویل غواړم او ماتا په خایس تزاردو چلونه خای ماتا په خایس تزاردو چلونه خای دا لکه پتنګ وو ته د سو چلونه خای
د سو چلونه خای
او زه د ماتا په خایس تزاردو چلونه خای دا لکه پتنګ وو ته د سو چلونه خای
چلونه خای بالکل
د سوځېدو د سو چلونه خای او زه د ژوند نغمو له موسیقي ترتیبه ومه زه د ژوند نغمو له موسیقي ترتیبه ومه ما ته جانان زکه په بنگړو چلونه خای زه د ژوند نغمو له موسیقي ترتیبه ومه ما ته جانان زکه په بنگړو چلونه خای
ډېر ښه ډېر
ښه او زه د خیاله دنته سو تعلیم نه زړګیا زه د خیاله دنته سو تعلیم نه زړګیا هل تخلي جنہ په کم سو چلونه خای زه د خیال دنته سو تعلیم نه زړګیا هل تخلي جنہ په کم سو چلونه خای او دا مسافری سمره ناتر صد ملګرو دا مسافری سمره ناتر صد ملګرو در په در سړی ته دیکھو چلونه خای
دیکھو چلونه
مسافری سمره ناتر صد ملګرو در په در سړی ته دیکھو چلونه خای او چاچه په ټول عمر کې شراب نه دی لیدلی چاچه په ټول عمر کې شراب نه دی لیدلی هغه به خیام ته صد سو چلونه خای چا چې په ټول عمر کې شراب نه دی لیدلی هغه به خیام ته صد سو چلونه خای ما ته په خایز د زاریدو چلونه خای دا لکه پتنګ وته د سو چلونه خای د غزلی روان دی غزلی خپل دی او زه چې دغه د شعري مجموعه کې مالوست ده او هغه نه پسته چې لګ ډیر د خیام باره کې مې اوریدل دي معلومات چې هغه په پردیس کې دی خو زړه ذهن فکر دا ټول خپل خاورې سره دی خپلو خلکو سره دی د شعر الهام چې دی هغه خپل د تهذیب نه خپل د کلچر نه خپل د خاورې نه خپل د ژوند نه اخلي خپل د خلکو جذبات او احساسات پکې بیانوي د خپلو خلکو خواهشونه ارمانونه پکې بیانوي کدی لبولیجا د دې لفظونه د دې مطالعه او لویه خبره دا ده چې دې ته چې قدرت له طرفه کومه یو تخلیقی جذبه او قوت ورکړی شوی دی. هغه نه ماته داسې زه د یو ډیر پوخ امکان تر نه لرم چې دې به زمون په شاعرۍ کې ښه اضافه کړي او دې به ښکلی اضافه کړي، دې به د غزل ښکلی شاعري. خو چې بل خواته زه ګورم هغې چې د درې کتابونه چاپ دي خوبونه په ورغوي په درې جلدونو کې، په دې کې هغې د خوبونو تعبیرونه بیان کړي دي او د خوبونو تعبیرونه چې کوم دي هغه په مختلفو عربی کتابونو کې او بیا په اردو کې د تعبیرونو ځان لري ادب
صادق ابن سیرین والا.
او دې چونکه د خو غزل نه پس د خو غزل د مجموعه نه پس دې د خوبونو د تعبیرونو منظم کړی دي. نو لکه څنګه چې ما ویل چې د جانګيري جهان چې موسن انسانيت لیکل دي چې د نبی کریم ټول ژوند سیرت چې کوم دی هغه منظم لیکل دي. نو اقبال خان وی خو کوشش دی خو ضرورت نو مطلب دا دی چې موږ د نبی پاک سیرت لولو، هغه جزئیات سره لولو، هغه ډیر حالات سره لولو، هغه خاص کیفیت سره لولو، هغه په نثر کې لولو. د دې ضرورت موږ ته الته کې دی هغه چې په منظم شکل کې راشي نو د هغه کیفیت نه پاتې کیږي. او دغه څه د خوبونو چې کوم دي نو د خوبونو تعبیرونه چې دي دا په نثر کې لوستل کېږي نو څوک تر نثر اخذ کی دا چې درې جلده او پدې باندې دمره او تخلیقی قوت خیام یوسفزی صرف کړی دی او دمره پدې کې هغه خپل وخت لګولې او دا خوبونه منظم کړی دي. نو اوس دلته کې چې زدا ګورم چې د دې منظم خوبونو چې دا کومه شاعري ده او د دې غزل شاعري چې کومه ده پدې کې څه فرق دی؟ نو غزل کې شاعري ده او پدې منظم خوبونو کې چې کوم دي دا سي منظومات دي چې پختنه دی لري خل بری اپلیکلی دي چې را دي کې زنه زونه چې کوم دي هغه دقیق او بلکې زه دې هغه الفاظ دوی او استاد دې وایي چې ولې زنه زونه دقیق ضروري دي چې زما د مشورې باوجود هم خیام یوسف دي هم هغه څه وساتل او د دې دقت خبره ای حیات روغانی هم کړ دا هغه په بل جلد باندې تفسیر لیکل دا مغیوم لیکل دي چې د هغه نفسیات د مشکل پسندای نه خي د جبې د سربولو یو شوري هڅه غره. یعنی پدی نظمونو کې مشکل پسندیوم د دیغي وجه دا ده
چې شاید په توخ یو خو من علي خان دریا برور تاسو ته یو خبره کوم چې تاسو دا خبره راځي مې را باندې کوي تاسو خبره
مخوي. نو خیام چې په د نظمونو کې کوم منظم کړ دي پدی کې ګران الفاظوم دي او ډېر مشکلات هم دي د ابلاغ مسلوم ده او په هغه کې د شاعرۍ هغه خوان هغه رنگ لستون کې هغه څه هغه شاعري چې کوم ده هغه ځان ته نه متوجه کوي څنګه چې دیغه غزل ده. نو په هر حال غزل خو لکه زه به دا ویم چې هغه چې په خوب کې څوک پسته وګوري دا پسته او چارمغز او دا میوه چې کوم دي اوس وی په خوب کې څوک پسته وګوري نو دیغه تعبیر څه ده دا څلور شپږ کې دې تاسو ته وایم. نو ګورئ چې څنګه د خیام غزل دی نو هغه څه دمن پات کوم دي هغه څه شاعرانه حسن هغه شاعرانه لطافت
هغه شاعرانه خپل پکې ډاکټر صاحب هغه کې دې نشي دا مضمون شې نه دی پدې کې هغه کیسه نشي راته بالکل دا خبره بالکل صحیح ده چې د غزل چې کوم میدان دی هغه فني میدان دی هغه د فن سره تعلق ساتي پدې کې خو فن نه پدې کې خو بس خبره ده هغه منظم کړي دا هغه روانه خبره ده هغه کړي دي نو دا خبره بالکل صحیح ده. خو پروګرام وخت زمونږ بالکل ختم دی نه هیڅ دی بیره سره په وخت کې لګیا ده چې د پروګرام مو ختم دی زمونږ د پروګرام مو ختم دی خو ګورېدونکو مالا او زمو پروډوسر نه هیڅ سره به اجازه ترکه په لوی لمس پر وخت جوړ درته غواړم.